رسمیت نه دی پیژندلی، خو له هغه سره د اړیکو د پراختیا هڅه کړې ده. چین د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې کوم مهم هدفونه تعقیبوي؟ د سیاسي چارو د شنون کې شفیق هم در نظر مو اخیسته.
چین په منطقه کې اوږدمهاله ګټې لري. دوی په پاکستان کې او افغانستان کې سرمایه گذاری کړی ده او په نړۍ په منطقه کې د دې لوی قدرتونو په ځانګړې توګه د متحده ایالاتو یو خاص رقیب دی په اقتصادي لحاظ هم او کېدای شي په راتلونکي کې په نظامي لحاظ هم شي. په دې اساس باندې چین د خپلو سرمایه گذاریو چې په دې منطقه کې کړی دي یا د طبیعي منابعو یا خامو توکو نه چې دوی ته فائدہ ورسی یا دوی استفاده ته کول شي په دې منطقه کې دوی ضرورت او اړتیا لري چې د هر هغه حکومت سره چې په دغه منطقه کې واکمن دي په دغه جغرافیا کې هغه پاکستان شو هغه په افریقا کې ځینې هیوادونه شول یا په خپل افغانستان یا ځینې نور شول دوی اړتیا ودی ته لري چې د حکومت سره دوی روابط خوي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې دا که څه هم په رسمي توګه باندې دوی لا تر اوسه د طالبانو دغه سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، لیکن دغه مراسم چې وو دغه په ډیپلوماټیک لحاظ باندې د یو سفیر د خپل هغه د اعتبار خط و هغه ته وړاندې کول زه فکر کوم دا په خپل یو رسمي کړنه وه چې د دوی تخوانه ترسره شول او دا معنی لري چې دوی د اوسني حاکمیت سره او د اوسنی اقتدار سره دی غواړي چې خپل روابط د خپل ستراتیژیکو اقتصادي او نظامی او منطقوي ګټو په اساس باندې له دوی سره نور هم پیاوړي کړي.
د سیاسي چارو کتونکو شفیق هم درد.
azadiradio.com
د دې سات په خبرونه کې خبرګونیس پروګرامونه لرو. نیمه نړۍ د شزو ځانګړي خبرونه ده. پدې کې دا مسله سیړل شوې ده چې ولې نارینه د نورو په مخ کې خپل میرمن توهینوي او اساسي او بشري حقوق پروګرام کې پر نظام د ولس د حساسي حقوقو مسله چیرو.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ولې یو شمیر نارینه د نور خلک په مخ کې خپل میرمن توهینوي؟
په دې ټولنه کې همیشه مرد سالاری و ده. د خزه خو سیاله ده، د خزه خو کورنۍ لري. زما فامیل زما کورنۍ ونه زوريږي، چاته پیغور نشم، غلط برخوردونه همداسې لکه تریخ زهر کوم دي تیرایي دستونی.
دا کار کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
ماشومانو باندې مور ډیره ګرانه وي ځکه چې عاطفي رابطه یې ورسره ډیره نږدې وي. خپله مور په داسې حالت کې ویني چې ځورېږي یا ژاړي یا سپکه شوې ده. د پلار په مقابل کې د کرکې او کینې د غچ اخیستنې احساس پکې پیدا کیږي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړي. قدر من اوریدونکو، خای دا خبره تاسو هم اوریدلی وی چې د ګارد ژوند پیلول اسانه کار دی، خو دې اړیکې ته په سمه توګه دوام ورکول بیا ساده خبره نه ده. تجربه خوده لی چې په ګارد ژوند کې د جارو جنجال یو لوی لامل متقابل درناوی نه کول دي. دا درناوی کله د میړه او کله هم د میرمنې لخوا په پام کې ان نیول کیږي. خو په افغاني ټولنه کې بیا ډیری وخت د شته دودونو لمخه نارینه ځان ته د حق ورکوي چې خپل میرمنې ته د نورو خلکو په مخ کې داسې خبري وکړي چې اصلا مناسب نه وي. د یو شمیر ښځو په خبره د میړه په دې کار سره میرمن په کور کې ځان بې ارزښت ګڼي او فکر کوي چې دا د خلکو په مخ کې د خبرو کولو حق نه لري. افغان سوداګر سیده غزنیواله وایي چې یو شمیر نارینه د کورنۍ لخوا لامغه ماشومتوب څخه داسې روزل کیږي چې دوی هر وخت پاره موضوع کې له نورو څخه برتري لري.
په افغاني ټولنه کې نارینه د خپل په جنسیت باندې ډېر زیات مغرور دي او ځان تل ورته حاکم ښکاري، خاص کر پښتنو کې چې دا په کورنۍ کې ماندی پلرونه چې د خپل زمونډي راتسوي او غوی ته قدر ورکوي پر خبره امتیاز او لوران ته چې سترګ باندې ګوري نو دا زمون ځان ته ډیر خوشاله سی او دایس کوي چې زه خو سرزورې ما ورته سم چې ماونی او باید ټول ماته ووکی نو دا په ټولنه کې هم د خپل کورنۍ کې خپل میرمن ته سبا ورځ د کمتري احساس ورکوي او کچیر په مجلس کې کینی وای چې ما خور د سده ما میرمن د سده د کار نه دو دسینه او میرمنې بارکس کچیر د نړیوال سمره بدخوی می بیا هم د خپل دی خاوند صفات کوي خپل همدسي خوایندې امور او سبا ورځ کې چې د ټول نړۍ د خپل مور مختدري نو د ما اله ماندې پرون نه دا چې خپل د لور او د زوی په ترمن فرق ما کوي دوارته د برابرۍ اسور کوي او کوم مسولیتونه چې دوارته سپاره دیغه په بدل کې امتیاز ورکوي او د سبا دسي نارینه ونروزل سي لکه ځین نارینه چې په کورنۍ کې تاو تری خولې جوړوي خپل میرمنې سره خپل لور خور او مور سره او دا ډول نارینه چې د برابرۍ احساس ولري او د خپل خور قدرم کوي خپل مورم پیژني او خپل میرمنه
دیلوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست وایي چې د ګارد ژوند پړاونه او کړهونه باید په ګډه ون منزل شي او وزغمل شي کچېره میړه خپل میرمنه ته د درنوي پر ځای هغه توهینوي او تحقیروي په لوی لاس خپل ژوند تریخوي
اصلا دغه د خاوند او میرمنې ترمنز اړیکې د مینې او عاطفه په پیوندونه باندې تړلې دي باورونه او متقابل درناوی د دې اړیکې اساس جوړي نو میرمن او خاوند باید د خپل شریک ژوند ټول اړخونه شپه تفاهم او احترام سره مخته بوزي تاسو ګورئ د اسلام سپیڅلې دین هم حکم کوي او زموږ ټولنیز او کورنی اخلاق او ادا هم د حکم راته کوي چې یو د بل درناوی وسی نو د دې وجود باندې ژوند د پړاوونو او کړاوونو د پاره باید یو ځای په خوشي او په خوشحالي د دردونو او کړاوونو ول منزل سی او وزغمل سی یا که سختي وي او که خوشي وي هغه یو ځای باید وزغم سی او ول منزل سی نو اصلا د دیاري کو د شواله د پاره د پرمدي او خاوند دوی اړ دي چې د یو بل خپلوانو تندرنه وي وسی اصلا یو بل توهین نسی تحقیر نسی د یو بل قصر شان و نسی او دا غو وقار ته صدمه و نه رسیږي نو ځکه دا لري کې چې د میراث باندې اولادونو او نوې نسل ته پاتې جوړ خپريږي نو اول خو دغه جنسیتي اروپوهنه دغه راشي مشته چې د میرمن او خاوند ترمنځ د عاطفي او سمیمي او میناناکه اړیکې حتی د اوږد او خوشاله ژوند سبب کیږي نو تر هر څه وړاندې باید خاوند او میرمن د یو بل احساسات درک دی یو بل ارزښتونه ته د یو بل خپلوان ته درناوی وکي هغه څه باندې چې میرمن خوشاله کیږي خاوند دغه د هڅه وکي او په هغه څه چې خاوند خوشاله کیږي میرمن یې دغه د کړو هڅه وکي او پرې نژدي چې دغه د نسلونو اوږدمهاله اړیکې په خوشنۍ او سرګردانۍ تیر سي بلکې داسې یو مینناکه عاطفي او سمیمي او خوشاله فضا رامنځته سي چې هدي کې د دواړو خلکو ګډ ژوند په ډېر خوشي سره مخ ته ولاړ سي
افغان لیکواله او خبریاله وګي امیل وای چې د هم په ډیرو کورنیو کې د شاهد ده چې نارینه د خلکو مخ کې د خپل میرمنې سپکاوی کوي د هغه په وینا په دې کار سره نارینه خپل ځان د خلکو په نظر کې کم راوړي ځکه کله هم د بل چا په سپکولو څوک نه دی درن شوی لاندې موري سره مې مرکه کړی هغه په پایل کې د خپل گاونډي کیسه کوي چې لوړت ستونج سره مخ ده
واقعا ما یو نه بلکې دوه نه بلکې ډیر زیات بار بار لیدلې دي په خارونو کې په لری پرتو سیمو کې د دې برخوردونو د دې ناسالم برخوردونو شاهد یم حتی هم دا اوس نږدې زما په گاوند کې د یو دوست مې ده چې تعلیم لري ډاکټر ده صورت لري صحت لري خیاط ده د کور کارونه احترام تربیه هر څه ارڅ پکې کامل سره لدی چې ملګری په مینا دې سره یعنی د خپل خوخي لمخي واده کړي اما په خپل کورنۍ کې دومره عزت او هم کېګم دومره تعقیب کېګم ته ډوډۍ یعنی انسان دې زه ما شومان روزم او هم د کو ټول داري پر مخړم د 10-15 مجرد خويندې مشته هغه باندې کار نشته د نور کسانم شته مور مشته نورم اما زه باید کار وکم اما خیر د دامه منلې نو کډوډۍ لک یا بالګې مشان می یا غوی تباور که بار بار د نور په مخ کې د مړی زما په د مخه وهلې دي چې اول نان پختن اول دیګ یاد میگیرستی بازار سینی کې ته فکر وکړه چې وی ما ورته ای سمونو الهام دومره ورته ول چې ګوره کبر کیږي چې څنګه ته زما په مخ په ډوډۍ باندې وهې نو هیڅ شی میونه ولې په کوټه ته چلاړم ما ورته ویل چې همیشه ته توهین تحقیر د خپل خویندو مور او د نور په مخ کې میلمانه چې راځي دا کار کوي هر څه چې زړه دی غواړي په کوټه کې راته ووایه زړه دې تش که خیر دی اما متاسفانه چې وی نه بیرون کې چې د نور په مخ کې هر څه دعا کوي شي که ماشوم لږ زره شوخي وکړي هغه وکړي د هغه قصور زمانه وباسي او کور چارې لږ د دوی په زړه نه وي هم زمانه وباسي خلاصه دا چې نه چیرته تګ لرم نه اجازه لرم نه په خپل صلاحیت لرم چې یو روپۍ مصرف کوم هغه ذوق باندې حق نه لرم یو کالي واخلم یا یو بوټ واخلم یو شی ته مې زړه کېږي اما دا حال لاتونه وی همیشه په ما حاکم دی ظلم زور به اندازه اوس مثلا ما جنکی دنیا ته راوړی دی دا خو زما قصور نه دی بس په دې زما علامت يم چې سوالی علیک نشم راوړ یعنی دوی په دې اثر کې هم نه پویږي چې دا خو د بنده په لاس کې نه دی دا خو امکان نه لري چې زه په کیرول ولرم
درته وایي د تاسو په نظر ولې یو شمیر نارینه دا کار کوي چې د خلکو مخ کې خپل میرمن توهین او تحقیر یې
دلیل دا دی چې په دې ټولنه کې همیشه مرد سالاری و ده چې دنیا ته راځي په افغاني ټولنه کې د ناوړه دودونو همداسې دي چې هغه ته ډېر خوشحالیږي هغه ملمانځي مبارکي او بل ته ورکوي بېشانه مجلسونه ورته نیسي او دا او هغه او دا مغه کوچنیوال نه چې اوله ورځ نه چې دا پیدا کیږي د ته نازونه ورکول کیږي همداسې چې لویږي همداسې چې ورکول کیږي نه د دې نظر ته څوک احترام لري نه دای کوم صلاحیت لري البته په یو کم تعداد کې دغه انساني برخورد مراتیږي اکثریت افغاني میرمنو باندې همدا تحمیل دی چې همداسې چلند کی هغه د اولې ورځې نه ماتې تر هغو چې مري او دغه وقدې دغه غلط برخوردونه دا ټول دغه پړنې دي چې د میرمنو په وړاندې کیږي بیا هیڅکله هغوی جرات نه کوي چې په ټولنه کې خپل هغه خواست خپل هغه د زړه غوښتنه وړاندې کړي ځکه نه منل کیږي متاسفانه موږ چې وایو چې علم پوهه زده کوي هنر زده کوي چې په خپلو پښو شي په خپله اقتصادي صلاحیت ولري استقلالیت ولري چې تاسو ومنل شي تاسو خپل انسانی چوکاټ دفاع وکړی شي اما متاسفانه چې ټولنه نن زمان اوس بیا ګورو چې تعلیم ور باندې بند کیږي کار ور باندې بند کیږي بیا هغه احتیاجي محتاجي د دې لامل ګرځي چې نور هم په دې باندې ظلم زور زیات هغه چې په کور کې دی او نالوست دی هغه خو بلا ستونزو سره لویږي واد کیږي د یو عالم نامرادیانو سره په کور کې بل اخر ګورته سي هغه خو چې د چا صلاحیت نه وي اته مور خور لیدای نشي ډیر اندک نزاکتونو باندې بیا ډیر لوی دښمنیان زیږي او ټول ظلم زور په هغه ستړي ستومانه کزي باندې چې نه یې دروغ صحت پښتنه کیږي او نه یې د ډوډۍ و نه یې د هیڅ اما ظلم مور باندې روان
په یو شمیر کورنیو کې سره لدی چې نارینه په کور دی هیڅ دند وظیفه نه لري په تیر بیا کلتي نظام بدل سنو ډیرای په کورسول بيدان دیسوله یو امیرمن په کور کې د اقتصادي چارو مسولیت لري د کور مسولیت لري ل خپلوانو سره د تاګ راتګ سیالي مسولیت لري مګر بیا هم کله چې د کور ماحول ترانه نوځي آلته امر بل څوک چې په ما خبره دي دی میړوي د خلکو مخ کې خبرې کې دا توهینې او تحقیرې په دې عقل تاسو وایي
دی عادت نیولې دی دوی په هغه صورت کې لا ظلم کوي ځکه چې دا خزه خو سیاله ده دا خزه خو کورنۍ لري د ټولنه کې خو هغه ناوړه د دونه دونه حاکم دی چې هغه بیچاره د خپل سرنوشت د خرابېدو لپاره چې خراب نشي یا د عقل زه وکولی شم سوش پی دلته تیرې کړم زما خور ورور زما فامیل زما کورنۍ ونه ځورېږي چا ته پیغور نشم هماغه ظلم زور هماغه بدبختي هماغه غلط برخوردونه همداسې لکه لکه تریخ زهر غوندې تیرهیي د ستونې اما څه ویلی نشي سره له دې چې هغه بیکاره ناکاره اما د دې حق لري چې که دا کار هم کوي که دا هغه هم کوي د دې د هر څه نه استفاده کوي او خپل خبرې هم کوي یعنی اته ځان وجدان لپاره فکر نه کوي چې زه په دې حالت کې عقل لرم چې داسې خبرې وکړم اما دا بیخي او رواج دی یو نه نه دی دا ټولنه هم داسې ده مالې دلی دي چې صرف دا ښځې چې دلته ژوند کوي دا ژوند نه هیڅکله لذت نه اخلي دا هیڅ ژوند په معنا ژوند نه ده کړی او دوی صرف هغه وخت ری چې ودرې دا بس کیږي هغه بس کیږي په نور دنیا کې چې سره خوشاله نه ول برخوردونه سالم نه او بي سره پدي چالي سره جدا کیږي اما دلته تا دغه طلاق هم لوی پیغور دی لوی شرم دی کورنۍ لپاره خبره دلته ده چې بیرمنی همیشه هم دا حالتونه تحمل کی او پی تحمل کیږي همیشه بي زنون دا واک ورکی چې غلط برخوردونه زموږ حق دی باید وکړو دا زموږ غیرت دی دا زموږ دا دی واغه دی ښځه باید دونه حق ونه لري چې اوچت خبره وکړي او ځواب ورکړي ځواب ورکولو حق واک ورته ورنه کوي هغه کورنۍ کې چې نامه تربیشی ویدی اول خزینه و مور و پلوانی پای چی پام کوا چی در بندی زور و نکی پام کوا چی خپل نظر پتا بندی و قبول نکی تا دسی کم و نگرنی چی تو بیکار بیکاری نو تخوناری نی فرق نکی چی بیکاری دا غلط تشویقونه دا کورانه دا نور و کرو نا چی دوی فامیل دی دا غوی دا خوانم دا کارو نکی کورانه جوان که عموما دا علم پوه ندلودل پا افغانی طولنه که یو خزی دا پارا دیر سخته دا زکا اغای سکلواک اختیار اقتصادی استقلالیت دا شیان نلری هغه باندې بی درکه ظلم دی
په کلیو او باندو کې یو میرمن لخپل میړه سره په پټی کې کار کوي ک غیر لغنه په کور کې ډوډۍ ورته پخایي حتی پټی ته پوخ قطغ وروړي خپل میړه ته هغه مزدورانو ته او دیقانانو ته نور کسان ته چې کار کوي خو بیا هم همدغه میرمن د خلکو مخ کې تعقیریږي
تاسفانه چې د انسان قدر دلته خصوصا د میرمنو قدر افغاني ټولنه کې بیخي بیخي یو رواج دی چې دوی سره باید ښه برخورد انساني برخورد هغه د مینې برخورد باید ونشي چې نه کیږي ډېر کم تعداد به یي چې په دې پوهېږي هماغه ده چې دوی عقده نیسي چې کاشکې زما د پلار کور وای او په کاشکې داسې ورونه مې درلودی چې ده ته وهلو ټکولې درکو یعنی حتی د دونه عقده من کیږي چې ما به یو څوک درلوده چې دته جواب ورکاو کته خپل پوه شي د انسان په قدر د زحمتونو قدر وکي حاجت نشته چې هغه خپل ورونه او خپل کورنۍ یاد کړي چې یو څوک وایي چې ته یې سم کړی وي اما دا ټول د ناپوهي دلیل دی دا ټول د علم کموالی دی دلته په همدې ناوړه دودونو رواجونو کې دونه استعداد لري چې ځانون ته مسلمان وایي اسلام وایي اما دوی هېڅکله هغه اسلام چې په شریعت او په هغه کې ښځو دپاره بهترین حق او حقوق ورکړی دی هغه ورته نه ورکول کېږي
راځو وروستۍ پوښتنې ته هغه دا چې دا ډول نارینهو ته به د تاسو مشوره څه وي چې حق ناحق د خلکو مخ کې خپله میرمن توهینیي تعقیریي حتی د پلارګنۍ په مخ کې د ورونو په مخ کې د خویندو په مخ کې تمسخر کوي داسې کسانو ته د تاسو مشوره څه ده
بلازما مشوره دا ده چې دا ژوند صرف یو چانس الله تعالی یو ځل انسان دنیا ته راوړی دی همدا ژوند کې تاسو دوزخ هم جوړولی شئ جنت هم دا ژوند خبره دلته ده چې دوی باید متوجه اوسي چې د ژوند دغه لوړې ژورې چې راځي حتمن راځي هغه خوږې ترخې هغه غم او خوشحالۍ هغه دواړه اوږه په اوږه یو بل سره لاسونه ورکړي په ډېر ښه توګه دوی کولی شي د ستونزو نه ځان وباسي دوی کولی شي په خوشحالیانو کې سره خوشحالي وکړي او دا ژوند د دوی دا ژوند کول یو هنر دی دوی کولی شي د دې استعداد هر څوک لري که کار واخلي تینه کولی شي چې ډېر خوشبخته ژوند ولري اما که دوی ونه غواړي هغه ډېر خوشاله ژوند هغه ډېر خوشاله شرایط چې دوی لري هغه کولی شي چې په غم واړي متاسفانه چې بیا اولاد یې هماغه سي تربیه کیږي هغه بل غم وي چې بیا اولادونه د مور پلار برخورد ناسالم ته چې ګوري چې مور یې تبیین کیږي د پلار په مقابل کې عقده نیسي د کورنۍ د پلارګنۍ مثلا اماګانو نیاو نورو نور په مقابل کې دی خبر خورد نه کوي ځکه چې هغه د په ذهن کې سب کېږي تر مرګ پورې هېڅکله یې نه هېرېږي نو که موږ غواړو چې سالمه کورنۍ ولرو باید دغه برخوردونه د میرمنو سره ډېر سالم باید وي ډېر انساني باید وي په خوشحالۍ سره ژوند تیر کړي دا به ښه وي ځکه ژوند بیا نه راځي
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی او سلامته اوسئ
ژوندی اوسئ
درنو دوستانو کومې میرمنې چې په کورنۍ کې د میړه له خوا د خلکو په مخ کې توهینی کې لرواني پلوه هم ډیر بد تاثیر ورباندې کوي ډاکټر محب لازغم وایي چې د یو شمیر نارینه ول خوا د ښځو تعقیرول څو بیلابیل لاملونه لري
زموږ په ټولنه کې دا خبرې نسبتا ډېرې دي په څو دلیلونو یو دلیل دا دی چې نارینه غواړي نورو ته ښکاره کړي چې زه په کور کې اول کس یم یا د کور مشری زما په لاس کې ده او د دې لپاره چې ځان تر نورو بر وخی نو دا سی خبرې کوي دا یو خبره ده او بل خبر ادا د چې کله کله د غچ اخستنې او د انتقام په حساب هم د غسی کار کیږي، یعنی ځینې نارینه د دې لپاره چې خپل میرمنې عقدا وباسي د نور په مخ کې د غسی کوي، کله کله د ټوکې او ټکالې په بڼه هم دغه کار کیږي، ځینې د دې لپاره چې ځان صمیمي وښیي او داسې ښکاره کړي چې د دې موږ یو بل سره ټوکې ټکالې کوو، بیا په دغو ټوکو ټکالو کې داسې خبرې ورنه کیږي چې د مېرمنې سپکاوی پکې نغښتی وي.
تاسو څه فکر کوئ دا کار څومره بد عواقب لري چې د دوستانو په مخ کې، خپلوانو مخ کې مېرمنې ته داسې خبرې وسي چې د هغې شخصیت ته تاوان ورسیږي او هغه خپل هم یو ډول د دې احساس وکړي چې دا سړی ما کمه راولي خلکو ته؟
دا د ارواپوهنې کارپوهان خو لا حتی دا خبره کوي چې که فرضاً کوم اولاد مو غلط کار کړی وي او تاسې غواړئ چې هغه تنبیه کوي، هغه باید د نورو اولادونو په مخ کې، د خپلو خویندو ورونو په مخ کې باید څه ورته ونه وایي، هغه باید یوازې کوي، یوازې ورسره کښېني او ورته وایي چې ستا دغه کار ناسم، تر دې حده پورې دا موضوع حساسه ده، ځکه چې د نورو په مخ کې چې څوک توهین شي یا یې بده یاده شي نو هغه د حقارت احساس کوي او سخت ځورېږي په اروایي لحاظ، او دا بیا کله کله ممکن په عقدې بدله شي، په اروایي عقدو باندې چې د حقارت عقده ده. لویان خو بیا لا زیات حساس په دې وي چې ځان ته شخصیت قایل وي، ځان ته غواړي چې د نورو غوندې سیال چلند ورسره وشي، نو دغسې چلند ډېر منفي اثر ورباندې کوي.
کله ناکله لیدل سوي دي چې بیا د مېرمنې له خوا نه هم عین چلند سوی، ځکه دا وایي چې کله د ما درناوی نه کېږي، د دوستانو مخکې، د خپلوانو مخکې داسې یو گفتار ما سره کېږي، داسې یو چلند کېږي چې هغه مناسب نه دی، نو ورته چلند مېرمن کوي، دغلته بیا کورنۍ حالات، کورنۍ اوضاع خرابېږي.
دا خو طبیعي ده، او ځینې چې ډېرې حساسې دي او د ځان سپکاوی نشي زغملی مجبوریږي چې عکس العمل وکړي، او دغه عکس العمل بیا میړه لا زیات پاروي، د هغه غوسه راپاروي، ځکه چې هغه د نور په مخ کې یو رقم داسې کم راځي، ځان کم احساسوي چې ته وګوره چې مېرمنې ورسره ژبه وایي یا خبرې ورغبرګوي، حتی کله کله په داسې مواقعو کې بیا دغه نارینه راپاڅي او د ټولو په مخ کې خپله مېرمن وهي چې ټول مجلس ورسره خرابېږي او ټول ورسره ظاهرېږي.
کله چې جار جنجال رامنځته سي، یو علت دایي چې یو شمېر نارینه د مېرمنې درناوی نه کوي، د خلکو مخ کې سپکې سپورې ورته وایي، واضح خبره ده چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي، دغه تاوتریخوالی بیا د دوی په ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
نو دا خو ډېر زیات بد اثر کوي، یو خو ماشومان همدغسې تاوتریخوالی زده کوي له میندو پلرونو نه، دوی هم همدغسې بیا د دوی په سلوک کې وینو چې یو بل سره وهي و رټي، او بله دا چې ماشومانو باندې مور، خصوصا په وړو ماشومانو باندې مور ډېره ګرانه وي، ځکه چې عاطفي رابطه یې ورسره ډېره نږدې وي، نو که چیرې خپله مور خفه ویني، خپله مور په دغسې حالت کې ویني چې ځورېږي یا ژاړي یا سپکه شوې ده، نو دا د دې په روحیه باندې ډېر بد اثر کوي، او د پلار په مقابل کې د کرکې او کینې د غچ اخیستنې احساس پکې پیدا کیږي، چې کله کله دا داسې کیږي چې همدغه غچ له ټولنې اخیستل کیږي نه له پلاره، ځکه چې همغه احساس، همغه باورونه چې زموږ په ټولنه کې شته چې د پلار په مقابل کې باید څوک بې ادبي لا ونه کړي، خو زړه چې ورنه له کرکې، کینې او انتقام ډک وي، نو بیا څنګه کیږي؟ بیا دغه ماشومان معمولا په ټولنه کې حاکم قوانین چې دي دا له پلار سره عین شی ګڼي، یعنی هماغه چې د پلار موقف په کور کې حاکم موقف دی، په ټولنه کې دغه نظم، قانون، کلتور او دا ټول شیان چې دي دا هماغه حیثیت لري ورته، نو دوی د دې شیانو په مقابل کې بغاوت کوي، همداوي چې دوی جنایتونو ته مخه کوي، قانون ماتونې ته، قانون ماتوي هر ځای کې، دوی په لوی لاس داسې کارونه کوي چې د نورو توجه ځان ته جلب کړي، جنایي جرمونو ته لاس پورې کوي، عامه نظم ګډوډوي، او دا ټول په حقیقت کې له پلاره ګټه اخیستنه ده.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. په اخر کې صرف د تاسو لارښوونه اغو نارینه او ته باید ولرو چې دوی په کور کې په لوی لاس تاوتریخوالی رامنځته کوي، خپل میرمن د نورو کسانو په مخ کې توهینوي، تحقیری، یو مشورې تاسو غواړو د رقم نارینه او ته ولرو؟
زه فکر کوم چې خلکو کې دا خبره عامه ده چې د ځان احترام غواړي د بل احترام کوه. که چیرې څوک غواړي چې محترمانه چلند ورسره وشي او که چیرې څوک غواړي چې دوی ته خلک په ښه سترګه وګوري، دوی هم باید نورو احترام کی کہ هغه هر څوک کی میرمن می کی اولاد وک هر څوک وی. البته هر وخت چې مخاوني سو هغه بهترین وخت دی. زه فکر کوم چې اوس خلک په دی باندې لک او ورو کی او په دی فکر وکي چې د دې کار عواقب څه دي، نتیجې او پایلې څه دي. خپل چلند ته متوجه وي، نرم غاړه او په احترام او درنښت چلند، د دې سبب کېږي چې نور هم له ده سره همدغسې چلند وکړي، نو ژوند به یې بهتره وي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مهرباني.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری. اساسی او بشری حقوق. د اساسی او بشری حقوقو د خبرونه درنو اوردونکو یو بل خبرونه ته مبارکلی کوم. په دې خبرونه کې په حاکم نظام باندې د ولس د حقوقو پاک خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې د حقوقي چارو څېړونکو سبحان الله مصبا. په پیل کې خو ډېر زیاته مننه مصبا صاحب چې موږ ته مو د مرکه وخت راکړ. راځو دې ته چې د ولس حقوق په حاکم نظام باندې څه کېدلې سي. البته حقوق خو ډېر زیات دي کومه او تاسو غو حياتي حقوقو تر اوسه څه یو څوک چې په یو ولس باندې حاکمیت کوي، د حکومت ادعا کوي، خپل خلکو ته کوم شاین باید آماده کړي؟
ډیره زیاته مهرباني. دا چې خبر ده چې کله موږ د دولت تعریف ترازو، دولت کې درې عمده عناصر دي چې هغه خلک دي او دغه خلک باندې د حاکمیت موضوع ده او د قلمرو موضوع ده. دغه دوه کلمې، یو خلک بل حاکمیت، دغه خلک حق لري چې یو سلسله امتیازات باید ورکړل شي د حاکمیت په مقابل کې او مکلفیت داده چې تابع شي د دولت حاکمیت ته. د اندغه په اساس باندې نظامونه تعریف شوی دی. دموکراسی نظام ده، دیکتاتوری نظام ده، مثلا شاهی ده و استبداد. هر نظام چی بوسی، هر نظام که اسلامی نظام با سیستم چی شمول چی تقریبا او 50 هواد دنیا پسات ها اسلامی هوادونه دی، دوی وگرد لپاره حقوق به نظر نیولی دی. پندق اساس افغانستان هم په مختلف و اساسی قوانینو که دا موارد به نظر که نیولی دی. البته که په اساسی قانون که یا حق به نظر که نموسی، ولی لازم ده چی هغه باید ورکل شی. هغه عمده حقوق د امنیت حق ده، یعنی په دې معنی چې ژوند باید خوندي وسی، ازادي ورته ورکړل شي او په مسؤلیت کې وسی. عدالت د اساسي عمومي حق ده او د ښې حکومتداري حق ده. دا په ټوله کې د اندو حقوقو د ترویج لپاره د درو ګونو قواو بحث مثلا مطرح شوی ده چې قوی په درو بخشو تقسیمیږي. عدالت د اساسي د قانون د حاکمیت دغه رقم اجرایه قوه، رقم خدمات چې د قانون په چوکاټ کې او مقننه قوه، مثلا قوانین وزکی. کلکت اختصاصی را شود دی حق لپاره، بیانو دی برابری لحق نشرو، یعنی چه طول نارینه و خزینه و طوله که طول برابر حق نه استفاده وکړي. د ژوند حق یو اساسي حق ده. د ژوند د حق ترڅنګ د عدالت ته د لاسرسي پورې مربوطه حقوق دي، لکه د نشکنجه مدافع وکیل شتون او د تورته او قانونیت د دې چې یو جرم کوي باید قانوني وسی گرفتار نشي، په خپل سر مجازات تعقیب دا شایان نشي برات ذمه مثلا نسلی حالت ده. د دې ترڅنګ په سیاسي مشارکت کې د حق موضوع ده. یو کس حق لري چې خپل تعین سرنوشت کې سیاسي مشارکت دسی وکړي چې خپل رایه وکاري یا هم ځان کاندید کړي. همدغه رقم سیاسي احزاب او فعالیت تظاهرات او د جمعیتونو اجتماعي سازمانونو جوړیدل دي. د دې حق د محرمیت د مراسلات او مکاتباتو ده. او د دې ترڅنګ د مثلا مسکن حق ده چې مسکن باید مسؤول اوسي، ملکیت حق ده چې مسؤول اوسي، د تحصیل حق ده، د کار حق ده، د یوې ټولنې په توګه په اجتماع کې اوسېدلو حق ده. په ټوله کې نظام له ټولو مزایاونه د استفادې کول دا په خپله هغه حقوق دي چې په هر حالت کې که ولو که اساسي قانون شتون ولري، ولو که یو نظام شتون ولري که ونه لري، پرته له دغو حقوقو د اعادې نه ډېره سخته ده چې څوک حاکمیت وکړی شي، ډېره سخته ده چې خلک ژوند وکړي.
بله، یو خو مسبا صاحب د تاسو خپل مسلکي برخه ده چې د حقوقو په هکله معلومات لري، موږ سره خبرې کوي. بل تاسو یو د ولس وګړی یاستئ، د ولس په منځ کې تاسو ژوند کړی. راځو اوسني نظام ته. د کومې خبرې چې تاسو یادې کړلې، آیا اوسني نظام د افغانستان خلکو ته ورکړی؟
نه، ټوله خبره هم دلته ده. د منګه جنگ د وسنی نظام سره په همدغه کې ده چې شته حاکمه ډله کله چې په قدرت ورسېدله، اول خو د دې دغه جګړه له حقوقي اړخه منګه یو مدونه اساسي قانون چې په ساده الفاظو لیکل شوی و او په ټول استانداردونو د شریعت له لحاظه او د موضوع قوانینو او د ضرورتونو پر بنسټ جوړ شوی نظام و. او دا نظام په ډېرو پیسو، په ډېرو قربانیانو، په ډېرو سختیو باندې را جوړ شو. خو کله چې طالبان حاکمیت ته ورسېدل، دوی په لومړي قدم کې د دغه ټول نظام له منځه بود. ډېره حده پورې ستونزې ورته پیدا کړلي، اساسي قانون تعلیق حالت کې راوسته. یعنی په خپل سیستم، په خپل نظام مشکل نه درلوده، مشکل په خلکو کې و چې تیرو کې فساد و، حاکمیت د قانون نه و، عدالت نه و، جنگسالاران و، هغه بل بحث و. ولی که موږ داسې راشو بحث وکړو چې دغه اساسي قانون چې 128 بیت ماده درلودې، له اولې ماده تر 128 بیت ماده پورې هر مورد چې ذکر شوی و، هغه د یو نظام، د یو دولت لپاره یو ضروری مورد و. نو اوس کله چې دا شای نول ستاندارد اساسي چې اساسي قانون ده، دا لمنځه ولاړ، نو اوس خو دوی صحیح ده. اوس خو دوی وایي چې موږ هر څه کوو، او په ظاهري توګه ځکه چې موږ نظام هم چې ده دا سل کاله د قانونیت تجربه لرو، دغه په ټیټه سطح باندې چې په دولتونو کې چاري دي، دا ټول په قانوني سیستم مختزي او مجبور دي چې کوم حاکم دي که نور ادارات دي کار وکړي. خو اوس مسله دا ده چې اساسي خبره چې په اساسي قانون کې ده شتون نه لري، او یو تضمین شتون نه لري. نو چې تضمین نه وي، اوس که هر غړی د طالبان او لوړپوري راشي او هر څومره خبرې وکړي، یو خو افغانان دي چې هلته دننه دي، یو خو اسیران دي، یو خو مجبور دي چې هر شي ته ووایي. مګر یو په نړیواله سطح د اعتبار موضوع ده. نور نو خلاصه ویل شو چې کم حقوق چې افغانان باید ولري، هغه حقوق خوشنۍ سره چې اوس ډېر محدود شوي دي، په دې کې لکه د بیان د ازادۍ حق، په دې کې د مسکن، د مسؤلیت، د عدالت ته د لاسرسۍ، د تحصیل، د کار، خصوصا د ښځو د برابري او دې ته ورته حقوق سخت له خطر سره مخامخ دي. محدودیت پرې وضع شوی ده، محرومیتونه رامنځته شوي دي، او دا ستونزې جوړېږي.
لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړله، عام خلک هم کله چې دغه کوم کسان چې په افغانستان کې اوسېدلي دي او دوی له ازادي راډیو سره تماس نیولی ده، حقونه ضایع شوي دي او ورځ تر بلې نور ضایع کېږي. د میرمنو حق ضایع شوی، د زده کړې برخه کې، د کار برخه کې، حتی د کونډو میرمنو حق ضایع شوی. میړو تقاعد یې اخیست، هغه ورباندې بند اوس نه ورکول کېږي. حقونه ورځ تر بلې ضایع کېږي. کله چې د طالبانو له مسؤولو چارواکو سره خبرې کېږي، وای نه، موږ د جوړېدو په حالت کې یو، بیرته هر څه سمیږي، هر څه جوړېږي، وخت ته ضرورت لري. او بله خوا د خلکو حقونه تر پښو لاندې کېږي. دغه څومره عقدې رامنځته کولی شي په ولس کې، او فاصله نور هم د ولس او د حکومت زیاتیږي.
لازم شی د حکومت لپاره خدماتي، او هغه اصلي عنصر چې دولت رامنځته کېږي خلک دي. نو خلکو ته چې خدمات نه ورځي طبعا د خلکو په منځ کې کرکه رامنځته کېږي، فاصلې رامنځته کېږي او ډار د زړونو په منځ کې را بېاعتباري د نظام په مقابل کې راځي. دوی په یو حقوقي چوکاټ کې نه دي برابر. د حقوقي چوکاټ یا په حقوقي چوکاټ کې د یو کار کړل او په اخلاقي لحاظ یا دا چې مثلا غیر له دینه کېږي، دیکه عمده توپیر دا ده چې یو حقوقي قاعده د خپل تر شا اجرایوي ضمانت لري چې په خپل په قانون کې په نظر کې نیولای ده، یو هغه مساوات رامنځته کوي، یو د ټولو اطاعت رامنځته کوي. اوس دوی که مثلا دغه وادي کوي خو دغه وادي باندې که وفا ونه کړي څوک به را ونیسي؟ مثلا یا دغه کومه سافټوار چې دا اوس ته چې د امیرالمؤمنین په نامه یو څوک هلته ناسته، مثلا د دې تر شا ادارې سرپرسته اداره په خپله د سرپرسته اداره یو ډېره منفوره او زجر ورکوونکې استوا ده چې افغانان دغه واته کاله شاوخوا شول شي، همدغه ځکه د اشرف غني په حکومت کې همدغه سرپرستي به وله او همدغه کتو پورته ستونزې. نو د دغه ټول وضعیت په کتو سره د دغه خلکو د حقوق نقص کېږي، نقص شوي دي، تضمین ورته نشته ده. طبعا د تضمینونو نشتون په مرور زمان باندې هم خصوصا افغانستان غونډه یو هیواد کې چې په څلوېښت کلو کې څومره نظامونه لاړل او راغلل، په دې کې شک نشته چې دا نظام به هم همدغه سیل خطر سره خدای مکړه داسې مخامخ شي چې بیا به تاوانونه بېرته خلکو ته رسیږي. نو خدا ده چې هغه څه چې یعنې زه غواړم په ډېر واضح دا بحث وکړم چې جمهوریت زه یو بېطرفه کسم از سیاسي بحث نه کوم. جمهوریت د ما په مخ کې جوړ شو، د اساسي قانون په چوکاټ کې انتخابات او دغه ټول دغه سیاسي نهادونه چې ول اساسي نهادونه چې ول دا درې ګونو خواو په سطح باندې دا جوړ شول. دا هر نهاد دا هر اداره چې جوړه شوې ده په خو ستاندردونو باندې جوړه شوې ده. دغه څومره کسان دغه نسلونه چې موږ په دغه شلو کلو کې ذکر وکړلې بهر دننه، دا ټول ډېر ستره سرمایه وله. دوی دا ټول موارد لري کړله او دا نظام یوازې ملایانو تبرک خلاص کی. دا ملایان هغه به داسې خلک چې د دوی پران چې را شل کاله ټول غرونو کې تیر کړي، څنګه امکان لري چې او چا ټول عمر په دره کې تیر کړي هغه به راشي ورته داسې یو مسلکي بخش راوړي؟ مسلکي کار ډېر سخت ده. مسلکي کار هیڅ څوک یو څوک انجینر د ډاکټر کار نشي کوي، ډاکټر مثلا د یو حقوقو مثلا د یو معلم، بل هر څوک پیږي د خپل کار. دغه نظام دوی دومره ضرر ورته رسولی ده چې د دې په جوړېدو کې پرته له دې چې یو ستاندارد او منل شوی سیستم چې هغه خو د اساسي قانون نه بغیر امکان نه لري چې هغه د رسمیت پیژندلو د مشروعیت لپاره راوستلو مسله ده، نوي دته مشکله ده چې دوی خلکو ته تضمین ورکړي. په همدې اساس باندې کمی ادعاوې چې خلک کوي دا ادعاوې بالکل فضایي دي او د دې امکان شته ده چې د خلکو د حقوقو د نقص امکان کاملا شته ادامه لري. عملا خصوصا دا ورزه تقابط خو له پخوانه دا یو جنجالي موضوع ده، ولی تاسو راشه دي نیم د ټولنې نه چې د ښځو د تعلیم موضوع ده، د کار موضوع ده، سیاسي لحاظ کې د قدرت تقسیم مسله ده. دا مسائل ډېر جدي دي. دا خو اوس بیرته د رسمیت نه پیژندلو موضوع ده. موږ خو دا اوس منځوي شوي، افغانستان کاملا منځوي ده د ټولې نړۍ. افغانستان خو هیڅ امکان نه لري چې د نړۍ سره روابط ونه لري او د مخته لاړ شي. دوی دا جدي او مسائل سره موږ مخامخ یو او دا دوی ته دا اوس ښه فرصت ده چې په دې باندې کار وکړي، تکړه کسان بیرته متخصص کسان راولي، نظام په تعریف کې کار وکړي او شته وضعیت له مسلکي لحاظه
مس بس تاسو خپل خبرو کې یو ډیر ښه موضوع ته اشاره وکړه. غدا و چې تاسو ویل چې اوسنۍ نظام له حقوقي چوکاټ څخه وتلی دی، آیا دغه کوم کسان چې پر راس کې دي دوی واک لري، صلاحیت لري په دې پوهیږي نه چې مونږ له حقوقي چوکاټ نه بهر یو، څوک پریدي نه چې حقوقي چوکاټ کې داخل سي، او که دوی په هر څه پوهیږي ځان تیر باسي خلک له افغانستان زړه توري کوي؟ تاسو په آند اصلي موضوع څه ده؟
د ما په آند دواړه خبرې دي. په جګ سطح باندې پیږي خلک د جګ سطح خلک د دې لپاره چې په قدرت کې پات شي اندغه سیاسي سناریو یې طرح کړی، خو په ټیټه سطح باندې هغه کسانو چې وخت په بهر تیر کړی ده، خارونو کې نه ول دوی په ان په غرو کې ول یا جهاد چې دوی ورته وایي په دې کې مصروف ول، نو هغه خطاب نه پیږي. هغه په ارزښت نظامداري او د ټولو مسایلو باندې چې موږ سره مخامخ یو هغه ته پیږي. نو نه په ناپوهی ده، د ناپوهی تر څنګه د دوی د مشرانو په قدرت کې د پاتې کېدو موضوع ده. دا ټول هغه موارد دي چې موږ په خوشحالۍ سره باید وایو چې موږ دغه سناریو تکرار شوی سناریو د مجاهدینو په واسطه وری وشوله. تر اخره پورې په ځان پوه نه شو چې دا موږ څه وکړل. اوس دغه اشتباه کې دوی دا اوس روان دي، عملا همدغه اشتباه کوي چې نظام یې داسې برابر کړی ده چې ځکه دغه هر مورد ته چې موږ ورسره ضربه ورسره ولیدله، د کسانو د وتلو نه نیولې تر د نهادونو کې د منډولو پورې او کټوله کې، د دې ضربه ټول ولس ته رسېږي. او په شلو کالو کې په ډېر سختۍ باندې ډېر موارد کار وشو، دغه کارونه ټول دوی هېڅ کړل، هسې یو شاید جوړ کړ. 50 کاله نور نیسي چې بېرته موږ حداقل د دوو کالو مخکې یا دریو کالو مخکې د ساختاري لحاظ نه، البته د عمل کرد لحاظ نه، هغه حالت سره چې څو موږ رسېږو هغه به هغه یعنی ډېر وخت غواړي او ډېرې هڅې به غواړي. د دې بیې به بیا د موږ وروسته نسلونه به بیې پرې کوي، او دې ته به مثلا تر څو چې موږ د اصلي کاروان ته رسېږو، لکه چې دغه اول جهان نه د امریکا به نه محاسبه کړو، اروپا به نه محاسبه کړو، دغه همسایه هېوادونه شاوخوا تر څو چې هغه ته رسېږو، د موږ ډېر نسلونه به په دې کې قرباني ورکوي، ډېر کار به کوي، زحمت به باسي تر څو نظام راسم کړي.
یو بل موضوع هغه دا ده چې طالبان لکه څنګه چې اوس روان دي، په خپل فکر دوی ښه روان دي او همداسې به دوام ورکوي. پایله یې بیا هغه وه چې اکثره نړیوالې مرستې بندې سولې، کومې موسو چې خوار او غریب سره مرستې کولې اوس هغه مرستې نشته. له بلې خوا د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی، او البته څه موده وړاندې چې د تغذیې له اړخه افغانستان له جدي ګواښ سره مخ دی، او هیڅ ډول بدلون د طالبان حکومت په خپلو کړو وړو کې نه راولي. دغلته دوی څومره د عامو خلکو حقوق تر پښو لاندې کړل، خپله خود څه نه کوي، حتی نړیوالې مرستې پې ودرولې.
گرچه دوی خواشنه سر پیبندی ویار کهی چه مثلا حتی عبدالبستهیو که چه ملگر ملتون و تصمیم سر دفتر که هم دستون زر پیدا کرده چه خزینه و کارمندان بادی فعالیت بند که، او غیر دولتی نهادونو که چه کم تر کم شل زره خزی موساتو که کار کول، دغه تصامیم چې دوی ونیول چې مثلا خزینه یې له کاره بند کړلې پرته له دې چې کوم شرعي دلیل ولري، منطقي تر شا وسي. دا واقعا دا هغه سوال ده چې بالاخره دا وطن د ټولو وطن ده، او دا وطن کې خزینه حق لري، ټول اقوام حق لري په دې کې، او بقا د عدالت په تامینېدو کې، د عدالت هغه وخت تامینېږي چې په ټولو مواردو کې ټولو ته د خپل حقوق ورسیږي. نو دا هغه پالیسیانې دي چې واقعا د خلکو د ما په شمول د اکثریت و افغانانو په اذهانو کې سوال پیدا کړی چې ښه بالاخره د دې تر شا به منطق څه وي. موږ داسې یو غربت حالت کې یستو چې هغه د خبره نږدې ده چې لو لږې خلک مړه شي، او بیا دلته موږ داسې یو تعداد کسان له کار نه محرومو. دا واقعا ډېر غټ سوال ده، ځکه منطق خو ډیر عادي منطق هم دې ته جواب ورکوي چې خزینه دم په کاریو مثلا ټول نجونې د مکتب ته ولاړ شي، هیڅ نوه شرعي مشکل نه پخوا و نه جمهوریت په وخت کې و پخوا، ځکه چې افغانان مسلمانان دي، دا مشکل حل کاملا. نو دا سوال شته ده، او د دې سوال په باره کې به دې هیله چې دوی دا جواب پیدا کړي. جواب څه جواب هم شته ده، فقط عملو کې پیبندې اجازه ورکړي.
بله، د وروستۍ پوښتنې په توګه که تاسو دا وپوښتو چې اولس ته تاسو څه وایئ، او حاکم نظام ته، البته د خپرونې د موضوع په اړوند چې د ولس د حقونو خوندیتوب ده، په دې هکله تاسو څه مشوره لرئ، تاسو څه ډاډګیرنه لرئ ولس ته او نظام ته څه ویل لرئ؟
طبعا ولس حق لري، دا د حق یو اصل ده په حقوق او عرف کې چې حق باید وغوښتل شي، ورکول یې معمولا سخته ده. نو ولس د دغه کوم حقوق چې موږ د برنامې په سر کې بحث وکړه، دغه ټول حقوقو نه برخورداره ده. دا د دوی اساسي او ذاتي حقوق دي چې خدای تعالی ورته ورکړي دي. د دې د غوښتنې لپاره دوی د وغواړي، او ټول مهمه دا ده چې ولس پوه شي د خپل په حقوقو باندې فشار دی راولي، د ملایمان د مسجد نه نیولې تر والي او تر ولسوال او تر رسنیو تر عامو وګړو، ټول د دې لپاره مبارزه وکړي. او دولت طبعا دولت خو په حقوقي لحاظ باندې د مکلفیت لري چې خدمات وړاندې کړي خلکو ته. ولستا حقوق ورته په لسر رقم سره برابر کی چی لازم نه ورته پرته لدینه چې دا حقوق ورکړل شي یعنی بل لار نشته قطعا هیڅ موږ بل حل لار نه لرو که هر څومره زو که هر څومره کړیږو دا کړیدل به بل اخره اندغې نقطې ته رسیږي چې هغه بدای چی مثلا دوی به دا ولس غوښتنی بیرته منی او دا حقوق ورته ورکوي او دا ستونزه به حلوي.
ډېره زیاته مننه مصبا صاحب، تاسو باندې سلامت اوسئ.
تاسو هم مننه.
درن دوستانو، دا ودی دی اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په حاکم نظام باندې د ولست حقوقو پاک خبري وشولې. او لمک سره ملما و دي حقوقي چارو څیرونکې سبحان الله مصبا تربیه پرزه کې چې یاست الله ممال او ملګری.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.